د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی خو فایل د سات په خبرونو کوو. د ترکیې او چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته او خپل چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ترک چارواکي چې نه غوښتل نومي یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالي په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټک خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د پولیو وایرس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبت پېښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له اویاو زیات خودل شوې ده. ګوزن یا پولیو یو ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولای شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون جمعه په دوه بیلابیلو بریدونو کې د دوه پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزال الله نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه نو وخت د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو د غراز وویل د وسلوالو په یو بل برید کې چې د بنو ګربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نخه کړی او درې کسان وژل شوي او نور جوبل شوی دی. د دې کمیټې یو غړي د نوم نخبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې له دې شو تر څلوېختو پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی وو. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوی او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې خوشی کېدونکي یرغمل ټول نارینه او د څلور دېرش شپږ پنځوس کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشی کولو پنځم پړاو وي چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشی کړي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د فلسطیني بندیانو یو مدافع ټولنې ویل چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې اتلس هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشي کړي او اسرائیل هم شاوخوا 1530 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي خای د راتلونکو اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو سرګندونو کې وویل خای لزلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شي او زیاته کړه چې دای کیف تنزی دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 4 پیل شوی څه کم 2 وروسته د اوکراین جګړه څلورم کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل الله سین رالوتی خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبه وایي ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی دا د شاعر او لیکوال فتنه ژوند ښکلی غزل و چې د نصره په پروګرام کې ملمنه ده. زه هیله مندم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي. که کړې مې وي وروسته به یې فتنه جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راوالا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راوالا مال او دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ ملتا سر غربت دی خدای دی راوالا او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی ساورتا میکرد استا صفت دی خدای دی راوالا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستړی مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چه هم دا شیبا دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام کې دا شاعران او لیکوالانو دا جوان پا رنگون باندې خبری گو دا چه دیو شاعر جوان څنګه لکم زیاد علاقه و انگیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعری وکړي او په شعر او شاعری کې ولې عموما د یار صفاتونه ډېر کیږي. نن به له دوی واورو او له یار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعری کې یا لیکوالي کې د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسی دوارا قدرمند ستړی مشه فتانه جانی و پردی سای پروگرام تب خیر اغلی فتانه کساسی پشیر که می تیره وطنه کری وی بیان بخی نگوارم تاسی را تا پا پایل که وای است چنگ مو شوق دا دی پیدا کرو چه شایره شی کل دی دا شیر لی کل پایل کرل.
سلام
و فرید
جانی تاسو تا
و
کدر
مند
میلمه تا و کدر من اولیدون کو تا ډېر مننه کوم ودان هله کوم نه هیڅ مشکل نه و پوښیږې نو ډېر مننه چې د کومه کې شعر کزو ما سره البته مول ودان په شاعر مناسب ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر دې حال پورې بس لګیایم او شعر لیکم شاید دلتی ټولنه ووسی د ټولنې ستونزې ووسی بس همداسې یو
مننه دا پوښتنه پر دې سب له تاسې م کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې د تاسې م له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغي ورسته یا مخ کې.
سلامونه فریده جان تاسو ته فدربنه مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعر ته بیا پر دومره لوی سټیج ازادي رادیو دا خوشاله ګورته خدای مو ساتمن خاله راځي خوشاله مې فرهونه کې در سره طبیعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دی برخه تراتګ ولی نو خای د ډیرو جواب هم دا وی چې دا علاقه ده د لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل خره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی هغه را برسره کیږي به ټولنه پیژني تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده اندازمه په پینځل سي اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سي ریاضيات سره ډیر علاقه و موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري ډیر خاړي کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسقي ښکاری دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست مثالونه به مولوست لنډي به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و ماتم ټولګي راوسته چې غالبا د دی الله سو نهات یا یاد وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زرا نه وته مخصوصا شیرمنه دې لیکلې خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو دې بیسیکلی خونځي فارغ شوه نو بیا لګو ډیر ز لدې ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګړ شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر سي دلیل
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شیرونه مو چلیکلې دې موضوع یې څو
وهلا من شخصا از ما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر او اول ویلو کی سم غیول لسیزه وړاندې کله سوک راتلنو په دې نو پویډو چې یاره په شیر کې د موضوعات او ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي وسړ او ډیر نو پویډو خو فکر وانګې زمو دا وشي دا دغه خبر کوم چې تاسو پختنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شیر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنل لرل خو مګر شیر محمود جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجدا و چې ما شیر جانان ته لیکل ما په شیر کې د یار او د دلبر او د دې مسائلو ذکر او ترکیب ډیر جات بیا وروسته مطالعه راو خو د شیر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوغل او دا څه وتوغل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازی جانان یاد کړي هغه د په شعر کې وازی یا په غزل کې وطن یاد کړي یا دی په غزل کې وازی د لیو سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورور منګم په دې پویډو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پویډو بیا مول ټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه منګو تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مځتا استوي ومن چې دا وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د ماستر راورسته چې څنګه غزل پراخه شوه دي نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شعرونه د څه خای تسلسل دي چې ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولو چې بيخي شدي ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څوره د قیامت په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې راواله یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یادوي پردیسنو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نتا سم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې کته سره ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرون د موزات سوي
از ما اصل لستنګ سي فرديس سي لسي شير کي هغه وخت کي موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شير لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شيونه لیکل اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا ځې لیکم البته دي وطن دي سنځو په لاس باندې دي شادو په ځوان باندې زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټي دي خو بیا ځینې سي دي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې دي جانانو دي دي صفت دی خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو په محرومیت په دغه سنځو باندې
د دخزم محرومیت ته مو اشاره وکړه اس ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک په خانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله دا د لیکوالي شوق لدی را پیدا کېد چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړيږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي بل اخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولې کې بل څه؟
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلی شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر ډېره حدا پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز په سړي کې نو څه باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حدا د دې شازو حالت انځورو
فتانه جانې څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي اې دا خبره سمه ده؟
زه چې کله ځنه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول او تصور وزګار اوسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکم نه واز شعر بل څه لیکوالی کې هم شعر کې هم لسی غم جن و سی یا زبته خوشحالی کې هم ډیر کله دا امکان لري چې وخت نه معلوم دی شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي او شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالی کې هم لیکي په غم جن کې الله سي هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګه پسند کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او هغه وخت کلمات ښه جوړولای شي که هغه وخت کې دونه لیکل درنه خطا کیږي تاسو په همدې عقیده یاست چې نه وایي چې شعر زحمت غواړي تبې هر وخت هر کله چې فکر ور باندې وکړي هغه وخت کلمات جوړيږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیات مطالعه کړي یا دې هم ډیر کوشش کړی نو هغه وخت کې بیا شعر لیکلای شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب کتا سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ساسې پان باندې شیر چای ده الهام او کنه زحمت پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شیر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شیر الهام دی یا ریاضت دی چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزا کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خوده شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګم ورکه ست د تا ورته شعر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارڅ دې پکرام غختوي. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خو وارد دي خو مګر زما ضمانت ویل شم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کریازت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کی هغه ته خوشحالي وي کې خدای نه مونږ کې خبر ده شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو موسیقي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعرانه خوشحال سره کېنی یو څو کال نو شاید د انسانانو موسیقي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي د سیده شعر لیکل یم شوی خو دا پښتنه په زده ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې له دغه برخه سره د بيدریغي مني او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوی دی د الهام په مورد په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو دای سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم. نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل لول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دیو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا کې او شاعر غواړي خو شعر ولیکي څومره وخت کې شعر لیکلای شي؟
دا خو د دغه برخه سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستو ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه د دوه ترمن ډیر تفاوت دی. همدغه څه د شاعر ژوند هم دی چې د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو دغه شعر خکیدل شي په ټوله کې ویل شم یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وي کې د ریاضت په مټ باندې نو خو شایو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه خشیر وشي لګلې.
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلې د غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پاته وي او زنګ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او هغه سبام په دې مورید پاته وي زنی ورته سره شي او شعر ان ته کله الهام وش یو په لیکي شروع کی اما غزه کې چې ته ناس ته شاید بشپړ شي او ډېر ویل کې دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه مثالونه ولري مګر د شعر نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کال په تیر شوی دی هغه باید غزل شي غتر وسه پوری پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي نو زه زیاتره وخت دي سوندې کاړې غم ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سي د روبای په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانه کتاب سره ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پردیسه بیا دا ونه وکړه هغه وخت کې ودو کړ خې د شعر ولیکل شي نور پات شي بیا فکر او ذهن نه جوړي کی شي هغه ته ورته نور کړ خې برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي د دې برخي کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي کاغه الهام دو کڼور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو ای د څنګه دا ایا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رو پیسي او نو غټي
نه 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 په نظر باندې څنګه اوس کې په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس راوړی تاسو باندې چې ما فکر کوم چې پښتو خار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دې زحمت باندې دې اڅوک دې سي دیدون دی پیسو دیدون دی ماشا اخفل طولن لفاره کار کئی دی سی سمرا زامت استالای دی سی سمرا کار کڑای دی انو دی آئی بلاستانه در آورای ورسان کنس موجوین او شایدانی انو حقی بی دا دی شایرانو حق دا دی طولن لفاره دی خلگو لفاره کار کئی سمرا اخفل پیکر رو باندی وخت ور باندې د ټول ور باندې لګی نو خو باید هتی سره او لاسي څنګه دی راوړي دا دې باید ټول نه منندوی او
څومره بیا تاسو چې خپل شاعر یاستې کله چې دا ډول شعرونه لیکي دا مخالګو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کومای چې یو لیکوال ته بیا شاعر ته بیا تورستی کې نارسيږي خو ساسې د شیرونو په وړاندې د خلکو عکس لمل څنګه ده دوی د شیرونو چې تاسو لیکي خبروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصې مني ا ته خبره ځنه ما
خپل ځان ته یا د شذل ژوند او اندي شاعرانو شذل ژوند کوم څه موږ وینو د هغه اکثره شیرونه د سوال ته شاعری کوي شروعي کې نو هغه لري رسمند سره مخي په دې د هر رسمند زلال څه په ځان باندې باندې لیږي چې کله د خلکو ته وړاندې کوي به خلک خوشحالي وکړي نو خلګي طرفداران یې هغه ولي هغه تشویق کوي بالکل ما هم د وطنوالو لپاره کوم څه موږ ته وړاندې کوي د خبرې د خلکو ته
نوغه په پښتو کې پرته چې سره تم د پښتنه جواب کړی سره د شي فاطمه جانی ویلې په شعر شاعری کې پیسې نشته دا هغه ساده استلاب باندې وایو اېد نه لري شاعر د شوق او عقل مخ کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې د ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالېږي خلګو عکس لمل د خلګو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي د یو شاعر لخوا په څنګه دې توګه ستاسو خپل شعرونه د خلګو خبرګون څنګه وو
د د شعر یو منوي خبرګون دی او یو ماده خبرګون دی چې لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا د ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا ماشته من کی او یا بل چاته مول لري دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اېد لاسته ورشي یا پیسې ول ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ کوم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر ترشا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پاندی باندې وی چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي مګر یو څه ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی زه په دې اړه وړاندې یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې څنګه زرا کسان راټولې او په هغه راټولې دوه کې د وطن بحث د مینی بحث لجنګ د نفرت بحث د سولې چغه او ډول ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا پنځه زرا کسانو کې حتما ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د دې ټولو هغه کریډټ چا تزيده شاعرانو تزيده فرهنګيانو تزيده نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي دغه ډول اشخاص یې د ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی اې دلته لاسره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خو داغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غړي کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او هم دا اوس یوه مشاعره ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مگر لاغه خلک تم ادا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راخاره شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. او مگر هغه وسمه لري کله تاسو مثال درکوم، همدا اوس تاسو وګورئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلک لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مگر نشم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کې د لپاره، د ادبیاتو د غني کې د لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي، چې هم ادبیات د غني کې د لپاره فکر جوړ شي او هم یو کورنۍ سنجو چې د ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د سیرا ټولومه چې شیر منګه د شیر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور ودان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کوي به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولې نغني کوي، په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي. وروسته به ونه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لدوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما لیکنې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه. پر دې خورګي سلام نه تاته وایم. د ازادي راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تاسو له خدای دې مان قبل کړه. خورګان یو سلام تل ماما د دل سات تمام، یو سلام تاسو ملمنو تمام. خورجانې دا د شیرو دغه په اړه کې به درته وایم. دا چې تاسو موضوع ټاکلې ده ډېر شایسته موضوع ده. خورجانې نو واکان د اسلامي امارات طرف خورجانې د افغانستان سره ډېر شاعران وتلې دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللې دي یا ایران ته تللې دي، مثال خپل ملکونه پریشي دي. خورجانې نو زموږ پر دې باندې دا غږ دي چې راشي برته خورجانې خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې. خورجانې خپل شیرو ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خپل د شیرو شاعری کولای شي. کوم شعر د زده ده
خورجانې؟ ما خدای واسه شیر شاعری نه ذکره خدای سدي چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانې چې زړه کلرن د خپل ژورنالیستان د پاره به شعر نه جوړوم. زین خدای سي شیر او د شاعری م خورجانې در وسه پوری نه د ځکه د
توام چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې او هغه ما اوریدلې وو او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي. ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي. وايي پردې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پردې فرقې ته ورڅنګه
مالک دا شعر دی وسو وايي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې.
مننه خدای دې خوشاله کې. خورګانی شعر خدا سي دي وي شایسته خبري اعلان د ازادي، شایسته خبري اعلان د ازادي، څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي. پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي، شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي، څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي. تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي، شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي. په نوریاس نورین اندار ازادي او پریده خورکی چراسو پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي. ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي. ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري اله د ازادي.
مننه تل صاحب. دل تیار صاحب نست وای ګور زمانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده. مننه
پر دې خورکی
او رو بیره بانی
پر دې جانی استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دالې کنه. استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی کټکنیکی هم کاری ټول زمر د سر سرګي د خورجانې ټول لم په یادوي ته خبره ده چې په شیر کې خورجانې ماشاالله دی ګرد نه ځایږي.
ها نه مخه ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب پتام شي حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر خپويږي درته به وایي چې څومره مو دا شیر ښه ده. بل اوریدونکو را سره د دوی بمرا واخلو نو مور ته واخلې لکم زما ریکنی ولیدا.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. لته سی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پکله د خورجانې خوښ هیڅ شی هم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شی هم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دیوالان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته دا
ام به خنشت او احترام هم څنګه کې پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلودله زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډېر خسته خسته شعرونه وایي زده دي د خلې نظر شوم وسو کو قدر نه لري خورجانې او بلدا یتا ته دا ټول امکاران اشپزان داسې چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دي زده ته ډېر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما ده دستر ګورانجی خورجانې
مننه افغان صاحب
نماز اورما
مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما د مریضت کوی ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دی وای دم تاسو سلام وای وای د تا نمبر مې چا نه واغسل زر روپۍ مې ورکړ چې د تا نمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان جندای اوسې چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړې بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم زما لري کې نیولې علیکم سلام نوم څه دی کوم زما لري کې نیولې ده
عبدالقادر سنگ نواریم هلمند سنگنی سوالی سر تاج پا تماس کیم موضوع دا شاعران پا باره کی دا
و سنگین صاحب میره بانی که چه پختن لاری دا شاعرانو نا دا جوان پاره غواری پوشی دلتا از مگدو قدر من ملمانشتا میره بانی اوکی
و شاعران من دا وستن دا چه باید دی پشیر کی دا وطن مستایه نو کری او بل حقیقت شعرو نو وای او بل شعرو سرزه دیر امین لرم نو خدا جو کسی دا غاکشنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزده اساسی کم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جانې نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکارانو صفتونه کړی دا څه ډول شعر و او هغه ور باندې زحمت کاغلی او خصاصی نظر په اورم
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته اغیر شوشي دی ویلې او ما د خوانه بس علي او استرین د ښه زحمت ور باندې استلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا ستو وای سر باندې
د ورور ته سلامونه وای خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګه په پښتو شیر کې منګه د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغه په خپل خدمت باندې ستایلی دي نو له دې ورور هم مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کم ستونزه پکې ډیره نه و قافیه ردیف وزن هر څه مراعاتو نو که بس دغه سلې دی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به شعرونه خولې
مننه اتل صاحب هله د چې دغه تبصره اوری دلوی او که پر اتلونکی کشیر لکی پا پام کیو نیسی یعنی اتال صاحب تاسی کوالایشی پا کرارا بانده که شایرانو سر ناست پاس تا شروع که شایر که دلائشی پر دیسیب که تاسی رتا وایست دغه مخکې زموږ بل اوریدونکي اته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعرۍ کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې اته ونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کوم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري. ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نشي ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي.
فرزه جان یو خدای دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره د خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي نو دا بیا د ټولنې د شته حقیقت څنګه ورپاتې کیږي چې به کې ذکر کوم. مثال که د امنیت مسأله ده، زه شعر کې راو وین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت خده خو اگر مگر د شعر اغه عاطفي برخورد چې مال شعر سره کړی هغه نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیاي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به دې ټکوم شعر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کم خو مگر مال شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلن نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما درته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دومره خبره ستاسو کوم شي په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حده وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده او دغه راز هغه بل ویزمالیزیش نه واته. خو ویل شو چې په شعر کې دته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې دغه ښایست دغه قد او څیره دا له دې سره تشبیه کی یا دغه صفت دومره وکړي چې هغه بیخي په ټولنه کې هیڅ وجود ونه لري. دا د مبالغې هغه وروستۍ برخه ده چې صحیح ده چې مزمنګه عقلا او وصفا بدا منګ نه منو خو مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې دشه دا دغه مر توصیف وو کې چې هغه حقیقت ترته ویرو دا حقیقت هغه څنګه دی. مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې ټولنې کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کوله هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شعر ځنې کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکړي یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده. مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي. نو کوم مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي.
فاطمه جانې تاسو ته درزم تاسو دې شعر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه آماده کوي زبه د بل پختنم لپردي سیب څخه وکم. پردي سیب د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي کپ دې راته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید ی په ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وی او لیکوال وی تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولي کې او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوی مته چې چاته خدای د الهام کوي ابا بختور انسان چې شعر ولیکي یو خدای د شکل یو انسان شاعر شو دا غز لډیر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي خو ولی په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي. چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسې خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم که ته یې واورې ښایي له هغه عمل او لاس ته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مو کړي، یو کور کې چې غم وي او بل خاندې د لیلا سره، که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مو کړي، یو کور کې چې غم یو بل خاندې لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ و دقیقه ته رسېږو. لا وخت لرو، خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورم.
سمه ده مننه، زه به دلته یو شعر درته ووایم چې عنوان دی البته کاشکې. وای، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاروم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم، کاشکې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان، مننه. ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم، له تاسې اورم. تاسې ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ترنم کوي را ته.
ډېره مننه، سلامت شي. تاسې جانې ډېر ښکلی شعر لیکل، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې ووایم، خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت به ضایع شي. په هر حال زما دا دې ومني اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل کوم په فعال حمد دو بیتل کلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خه ډېری خبرې دی قسم دی سترګو کې خه ډېری خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممرورې دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې نو خدای دې وکړي چې دا شعر نه پوره شي پرای ولي کوم
ډېر خسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال سب د شعر یو درې کړي تاسو تر نوم کومه
ډېر پني
ندا سنادا چزم بن یادیږي وطن ندا سنادا چزم بن یادیږي وطن دل تاسین کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسین کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سین کی دے دزړ غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه به تاسو سره وبنئ
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر ښه زمزمه و ډېر ښه ترنو مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه لې مننه ډېر ښه غزل مراته ویلې هغه چې د افغانستان واقعي انځورې وړاندې کوه بیا ورپسې پردیس صاحب داسې یو شعر ویلې چې هغه کوم کسان چې په پردیسۍ کې دي کاوریدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړو
فریده جان زه به یو شپاړ بخنه وغواړم چې زه په سفر یم ما تاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړی و هغه مې نه شو گزارولې نه کني دا شعر ما څه لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو ویلې وي په حال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سري چلن وکړ نو خړې وګه چې ما دا حق ادا کړی و
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال صاحب او لیوال صاحب سره نږدې ام دی نو بیا کله ګلی تم راشي
نه ډیر ښایسته و ډیر ښکلی و ډیره مننه پر دې صاحب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې داسې ښایسته شعر مو په پای کې له تاسو واورې ده ډیر ښایسته شعر او وقن د افغانستان د ښځو وضعیت پکې انځورې ده د شاعر او لیکوالې فاطمه ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنموین کی یار محمد پردیس نن نړۍ مننه چراغ لل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ ملمانه قدرمن شاعران او نوتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی ز پویګم په دې باندې نو دل لپاره یار صاحب وای چې په دې پای کې به ریدونکو ته یو خسته سندره ډالۍ کو هم دې سندره سره په پروګرام پای ته ورسو تر بلې خبرونه خې چاره خو وخت